او رسته خبردار چې دوه غرختون کې په ایورست غره کې مرسته ودی په نیپال کې د غرختنی چارو تنظیمونکو نن وویل چې دا پیښه د چهارشنبه په ورځ شوې ده. دوی د فرانس پرس خبري اژانس ته وویل چې 55 کلن امریکایي او 40 کلن سویسی غرختون کې د ستړیا له کبله مرسته ودی. هر کال په منځني ډول 15 غرختون کې په ایورست غره کې چې د نړۍ تر ټولو لوړ څوکه ده مړ کیږي. د خبرونو پای
آزادی پسپوک
در امواج آزادی
نن په افغانستان کې د درې ورځې اوربند لومړی ورځ ده. پرې خبرونه کې دا چیرو چې څومره امکان لري چې دا اوربند تمدید شي. احمد شیبریم پرې خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم اختر مو بختور. طالبان روانه اونې په اعلان کې وویل هیوادوالو ته د امن او ډاډ فضا د برابرولو لپاره د اختر په درې ورځو کې اوربند کوي، خو شرط داده چې طالبان به د دوی په وینا د دشمن سیمې ته نه ځي او د دشمن خلک به طالبان تر خپل واک لاندې سیمو کې نه پریږدي. د افغانستان حکومت د دې اوربند ملاتړ وکړ، خو ولسمشر اشرف غنی انتقاد وکړ چې ولې خپل خلک نه پریږدي چې له نورو افغانانو سره په اختر کې یوځای شي.
ولې خپل ولسه ډارېږي؟ ولې خپل خلکو ته هدایت ورکوي چې خپل وطنوالو سره ګډ نه سي؟ څه نه ډارېږي؟ جوماتو ته راځي، له جومات نه ډارېږي چې خلکو سره مونځ وکړي، له وطندار نه ډارېږي چې ورسره وغږېږي.
په اختر کې د درېیم اوربند چې طالبان او د ولسمشر اشرف غنی په مشرۍ حکومت یې کوي، په لومړي اوربند کې چې په 1991 کال کې وو او طالبان د حکومت تر واک لاندې سیمو ته ورغلل، حکومتي خلک د طالبانو تر واک لاندې سیمو ته ولاړل او یو هم پر بل غرس ونه کړ. که څه هم دا ځل اوربند مشروط دی، خو ګڼ افغانان هیله مندي چې تمدید شي. په کابل کې د محمد عمر احمدزي په نوم وطن ازادي راډیو ته وویل
خوشبختانه چې اوس درې ورځې د اوربند اعلان شو، د دې موږ ډېر خوشحاله یو. په زمونږ دې کې مونږ خوښ ده او د مونږ د اختر خوشحالي هم په دې کې ډېره نور هم ډېر سي. د افغانستان د ټول ملت خوشحالي به ډېره سي چې دا دایمي اوربند وګرځي دواړه خواوې.
له پکتیا کابل ته راغلی یا اوس په کابل کې میشت اجمل بخت هم ورته نظر لري.
او اخته ده خوشحاله یه الحمدلله میوه شانه مخیسته دوره چنه باید اختبات اتش بساتی عمومیتش بسوسی ساعت ساعتش بسوسی تخپل پکتیا و سیدین که ولایت نظامت ولی نه خبر وطن تخپل ولایتو تا بلارسوی.
طالبان ویلی دی چې د خبرو په ترڅ کې د سولې د خبرو په ترڅ کې به داسې موافقه ته ورسی چې بیا اوربند هم لاره اواره کړي. خو آیا د اختر دغه اوربند به تمدید شي او کنه؟ کنه تمدید شي علت یې څه دی؟ په دې خبرونه کې مو میلمانه دي د افغانستان د حج او اوقاف وزیر محمد قاسم حلیمی او د جمهوری غوښتونکو د ګوند مشر او مؤسسه عادله بهرام نظامی. دوی ته شرغلاس وایم. خبرونه ته شرغلی سره اورو. سلامت.
بله اورو مننه شبر سر
کور ودان. لومړی براشم عادله جان بهرام نظامی ته، ستاسو په باور په لنډو باندې کلوستن وایسته چې دا اوربند افغانان ولې د تشویش لري چې دا اوربند به تمدید نشي؟
ډېر زیاته مننه مخکې له دې چې د تاسو سوال ته جواب درکم جناب علي قادر وزیر صاحب ته او تاسو ته درنو اوریدونکو ته د زړه له کومې د کوچني اختر مبارکي وایم. او هغه پیښې چې په روژه کې شوي دي هغو پیښو کورنیو ته تسلیت وایم. نو هر چند په هیت کې دا تسلیتونه خو دی مخنه بولی، خو خیر نن ملت غمجن دی، نن ملت غمگین دی، باید خپل تسلیت هم ورته وړاندې کړو په دو هیله چې یو باثباته او خوشحاله اختر ولري. و هم ولې د دو هغه نه دی د دو نه دی چې دا اوربند به وغځي او به نه غځي. زه بیا د تصور کړم چې ګوریا دا دوه واره نور چې اوربند وشو نه دی په سولې د پروسې خبرې دومره مخې ته نه وې تللې. او هو سوازه بل رقم د مودي سیمه هیوادونه وینو، د نړۍ هیوادونه وینو، فشار وینو په دغه وضعیت باندې چې دا وضعیت افغانستان اوسنی وضعیت هیچ چاته د تحمل وړ نه دی، نه داخلیانو ته، نه د سیمه هیوادو ته، نه د نړۍ هیوادو ته. او په زم کې یو بل خبره ده هم دا چې د سولې پروسه باندې ډېر جدي تاکید دا دی چې باید دلته یو سوله او ثبات برقرار شي. نو کچېری مودو فشارو ته وګورو خو دا فشارونه چې چیرې په دوډوارو طرفو یا په هغو ډلو چې د نن د افغانستان په جنگ کې دخیل دي او لاس لري، هغو ته ور فکر وکړو چې کله یو ځای نه اوبه را روانې وي او هغه اوبه بندې شي، نو په یوه لکه خوب نشته دي. نو که چیرې دا خلک حمایت نشي دي، هر خانه او مجبور دو ته شي چې دی په خپلو قطو کې اتحاد وکړه، اتفاق وکړه، هم په داخل د افغانستان کې، هم هغه څوک چې د کابل نه بیرون دي، یعنی د حکومت نه بیرون دي، هغه ډلې تپلې چې نن د سولې
اغلې نظامي بلې. ما او بخښه پښتنه داوله چې تاسو څه تمه لري چې دا اوربند به تمدید شي او کنه؟
زه د تاسو پښتنه دوه ته د
پولانډو لوڅه پولانډ
بس اوس موږ په دوه باندې باورمند یو، کچېرې سرسوي وي او هغه د وطن ته یو تعهد وي، زه فکر کوم چې دی به دا اوربند وغځېدي. اما هغه څه چې د طالبان نه موږ اورېدلې دي چې صرف دا د درې ورځو دپاره دی، اما د افغانستان د خلکو توقع هم دا ده چې باید فشار پرې واچول شي او دا اوربند باید وغځول شي. ځکه شکه مشکوکه چې راګې یم، ځکه چې حالت دغسې
مشکوکه. حلیمی صاحب ته برسم، حلیمی صاحب محترم، تاسو څومره تمه لرئ چې آیا ممکنه ده چې دا اوربند تمدید شي؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شبر سر تاسو ته عدلی خورته او د ازادۍ راډیو ټولو همکارانو ته او همدارنګه څوک چې ما غاوري د نیکمرغه کوچنی اختر مبارکي ورته وایم. الله جل جلاله دې وکړي چې دا اختر د خوشحالۍ اختر شي او له دې نه وروسته بیا غمونه ګورو. بیا هم اجازه غواړم چې هغه مورنۍ ته چې په دغه څو ورځو کې خپل د کورنۍ غړي له لاسه ورکړي دي، په ډېر جرأت سره بوایم دواړو طرفونو ته، که د حکومت طرف ته یې او که د طالب طرف ته یې، هغه مظلومې کورنۍ چې تېنه پاتې دي هغوی ته هم تعزیت وایم، یتیمانو ته یې مبارکي وایم، ځکه بالاخره ټول افغانان دي. تیر تاریخ تیرې تجربې د ښودلې ده چې موږ تاسو هم تبصره پرې وکړه ده چې تیر کال چې کله اوربند وسه د ښو نتایجو په مقابل کې ځینې احساسات راو پاره دل، خصوصا د طالبانو خواته چې غوي خپل جنگیالوی باندې ډیر غوسه وکړي، فرمانونه صادر کړل چې تاسو نه باید تللی وای، حتی بندیان کړل او بیا هغه اوربند هم ډیر اوږد مودې لپاره تمدید نک، شاید دا هم تمدید نشي، ځکه یوازې نه شي شي خواته پاته د هغه د جنگ میدان د نور هیڅ مسره پاتې نه دي. اما زه به یو شی وایم، شیبر صاحب خدای دې وکړي چې اوریدونکي هم راته په غوسه نه شي، یو څوک وایي یو چاره تقصه کولی شي، یو خور وایي ډېر جنگ به کوو، نو دا د موږ تاسو په مشرقي کې اصطلاحات وایي، چا ورته چې خورې ولې دومره کړتېږي، وایي درته وایي چې زه نه کړتېږم، خلک مې کړتوي. دلته دغه د تیر کال اوربن نه داسې معلومېږي چې دغه طالب او عسکر نه جنګېږي، خلګي جنگي، خلګي نه پرګري شي او بل کورته سره ورشي، خلګي نه پرګري شي په جمعات کې سره ورکینی، کله خو مونږ ولې د لسمره مینا محبت هغه د خوشحالي او کې چې په تیر کوچنی اختر کې و بهدي، شاید د غم له کنه زیات وي کم به نه وي. رهبری دې چې خلک نه پرګري سر نږدې شي.
یو څه وضاحت ورکړي، څوک نه پرېشت؟
طالب.
کوم طالبان؟
شیبر صاحب، لکه تاسو د رئیس جمهور خبرې مو اورېدلې او د طالبانو اعلانې مو اورېدلې چې یوغوی ممانعت کړی شي څوک به د چا ساحې ته نه ورځي، د دولت لخوا نه هیڅ ممانعت نشته چې طالب د حکومت ساحې ته راشي، موږ هرکلی ورته وایي، ځکه بالاخره دا د خاورې بچی ده، موږ نه غواړو چې هغه پردی شي، او که د موږ خلک هغوی ته ورځي، موږ پوهېږو چې دوی به مینه سره زیاتېږي نه نفرت. اما دوی خپله اعلانیه کې ورته ویلي چې نه، د دې په خاطر باندې چې مینه زیاته نه شي، نفرت دوام وکړي، نو یو د بل ساحو ته مه سره ورځئ.
مننه حلیمی صاحب. ازادي پسپو کې پروګرام له ازادي راډیو اوري او په خبرونه کې مو میلمانه دي د افغانستان د حج او اوقاف وزیر محمد قاسم حلیمی او د جمهور غشتونکو د ګوند مشره او مؤسس عادل بهرام نظامی. اغلی نظامی، تاسو هم دې ته هیله من نه وي چې اوربند به تمدید شي؟ که چېرته دا اوربند تمدید نشي، که څه هم عام افغانان دې ته هیله لري چې د آرام سا واخلي، که دا تمدید نشي، د سولې خبرې به په کومه خوا ولاړې شي؟ آیا د سولې په خبرو به منفي تاثیر ونه کړي؟
ما د ما تاکید په دوه خبره دلته دا دی چې دا اوربند امکان ډیر لري چې تمدید شي، ځکه چې چې د سولې پروسه روانه ده. تاسو فشار د سیمې د هیوادونو او د نورو متحدینو هیوادونو چې د نړۍ کې یعنی د سیمې نورو خواته دي، تاسو د دو فشار هم وینئ، مخصوصا د متحده ایالاتو فشار چې هر رقم کې دوی باید د مذاکرې میز ته سر کښینی او دا جنگ ته چې هیڅ نوم نه لري او هیڅ په پای به ونه لري، هر جنگ په خپل ختم کې وصول حل لري. یو دا بیرونی فشارونه دي چې هغه کې پرسی دی به قربان ته تن ورکوي او دی به د مذاکرې میز ته کښینی.
بله،
کرامل نو دغه چې د مذاکرې میز ته کې نه ناستل او دا قربندم تمدید نشو، واضح خبره ده چې د سولې پروسه به ځنډنی شي او تقریبا دا څنګه شوې لکه دا به سل په سل کې ناکام وي، اما ځنډنی به شي ځکه چې د خپل اختیار ته نن موږ حکومت هم وګورو او د طالبان هم وګورو، تقریبا هغه خپل وابستګي د اقتصادي لحاظه لیری او حکومت نن د نظامی لحاظه هغه تقریبا خودکفا دی، اما طالبان بیا هغه خودکفایی نه لیری. نو یعنی دی هغه نسبی وابستگیان لیری چې هغه وابستگی به دی مجبوری وی چې دی به د مذاکره میز ترکینی.
بله، او
بسیاری بیا د دو مسائلو نه سرکشی کی، نو واضح خبره ده چې موږ به د تیر په زر کې سوله ونه لیرو او هغه تشویش د افغانستان د خلکو سره دی چې بیا به په دلته کور په کور جګړه روانه وي. خو دا د ما د تصور نه ډېره لرې خبره ده چې هېڅ امکان نه لري چې دلته امریکا خپله ناکامي ومني. درسته ده چې نن د ملکي قوتونه یې ځای په ځای دي، وضع کنټرول نه
وباسي. بله، مننه. تاسو اغلی نظامی د سیمې هیوادونو ته هم اشاره وکړه. ښاغلی حلیمی، د افغانستان ولسمشر نن د اختر لمانځه وروسته په خپلو خبرو کې د پاکستان د پوځ د مشر روسي سفر یو ډول وستایه او دا خبره وکړه چې کچرته تاسو ګمان کوم تاسو نشکاری دی په هغه کې په دې وینا په وخت کې، نو اوریدونکو لپاره به دا معلومات لا اوریدونکو سره شریک کړم چې ولسمشر ویل چې له ایران یو پلاوی ژر تر ژر افغانستان ته روان دی او همدارسې ویل چې د قطر له امیر سره پرون خبرې کړې دي. کچرته دغه رقم یو خبرې روانې وي او لکه د ولسمشر په استناد، نو فکر کوي چې د سیمې اجماع رامنځته شوې ده د افغان سولې په ارتباط، که دا اجماع رامنځته شوي نو بیا ولې اوربان تمدید نه شي؟
شیبر صاحب، زه به په ډېر سیاسي لحاظ باندې نه غږېږم، احمد څه چې دي ما په زړه کې دي څه پسې پوهېږم هغه به د هېوادوالو سره شریکم. یو دا ده چې د سیمې په سطحه باندې د سولې په ارتباط اجماع شوې ده، او که نه د طالب په مقابل کې د سولې د سیمې اجماع رامنځته شوې ده. زه په دې فکر کوم چې ګاونډیو هیوادونو یا د سیمې خلکو حکومتونو فکر نه کوي چې امریکا وځي، نو ځکه د طالب شاته درېدل د هغوی سره کومک او بصراحت باندې وایم، اما نن چې هغوی پوه شو چې نه هغه وځي د دې تشویش لري چې بیا به له طالب سره څنګه ژوند کوي. زه ډېر امیدوار یم البته الله جل جلاله دې وکړي چې د طالبانو هغه محترم مشران چې دوی هغه واک په لاس کې لري او د دغه کشرانو طالبانو په مرګ او په درد باندې ودرېږي، دوی هم سولې ته لاس وروږد کې. سوله اخیری حل ده، اما صرف دومره فرق به وي چې که موږ ناوخته ورځو ډېره قرباني به مور کړي، که زر ورسو د یو څو مسلمانانو ژوند ته به نجات ورکړل شوي. زه مایوسه نه یم او مایوسي شرعاً هم ناروا ده، ولې زه فکر کوم د منطقي پالیسي تغییر کړی ده او هره ورځ د افغانستان په نفع تغییر کوي. بناً زه امیدوار یم چې د سولې خبرې به ګړندۍ شي او مثمرې او بانتیجه به وي، خو د دې په خاطر باندې چې بیا هم جانب مقابل یواځنی شی چې پلاس کې لري هغه جنگ ده، نو ډېر امیدوار نه شي دغه اوربان به تمدید شي.
مننه حلیمی صاحب. له یوې خبرتیا وروسته د ولسمشر اشرف غنی څرګندونې لرو د ملي ګډون په ارتباط، په یوه برخه کې به ښاغلی حلیمی بیا ستاسو وضاحت واخلو چې له دې هدف څه ده.
د اونۍ تاو د مسائل د ازادي په څپو کې پروګرام کې لمیلمنو سره سیړو. دا خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوه د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي راډیو.
دا ازادي په څپو کې پروګرام کې په لومړي یو ساعت کې زحمت شي بر ستاسو کوربه، بل ساعت زما همکار ظریف نظر د خبرونه مخته وړي. ولسمشر اشرف غنی نن د اختر تر لمانځه وروسته په خپله وینا کې ملي ګډون ته اشاره وکړه. دا څرګندونې به سره واورو.
د سولې په لومړیتوب باندې سیاسي اجماع کامل او زر تر زره به تاسې د ملي ګډون شاهدان اوسئ چې د افغانستان مطرح سیاسیون ټول اقشار د مملکت به په یو آواز باندې د یو افغاني سولې چې مالکیت او مدیریت دیموګي او په ګډه انشاءالله تعالی د ټول منطقه او نړۍ اجماع ورباندې جوړ کړو دا به تاسې شاهدان اوسئ.
شغل حلیمی له دې ملي ګډون څخه مطلب څه دی؟ کوم نوی پروګرام دی د سولې په برخه کې؟
نوی هلی ځلی دی پروګرام نوی نه ده، ما په دا هلی ځلی ګړندی شوی دی. زه به دومره ووایم چې د تیرو درې ورځو کې د جلتماب رئیس صاحب جمهور او د ښاغلي حکمتیار صاحب تر منځ ناسته، نن بیا په همدغه رنګه په لمانځه کې د ډاکټر جناب ډاکټر صاحب عبدالله او جناب کرزي صاحب او د جناب محقق صاحب موجودیت او همدارنګه په ټولو روزه کې د ټولو سیاسیونو ناسته له جلتماب رئیس صاحب جمهور سره یوې نتیجې ته رسېدلې وي. هغه دا چې هیڅوک هم د جنګ طرفدار نه دي، هیڅوک هم د سولې مخالف نه دي. البته په څرنګوالي کې فرق شته او دا هغه څه دي چې باید خبرې اترې پرې وشي. زه فکر کوم چې د رئیس جمهور له خبرو نه مطلب دا ده چې راتلونکي نظام کې به هغه څه چې خلکو ویل او ځانې تحلیلونه کول چې رئیس جمهور یا د قدرت انحصار کړی یا غواړي انحصار وکړي، دا خلکو ته خبر ورکړي چې نه دي انحصار غوښتونکی یم، نه مې انحصار کړی ده. هر څه شي، هر څه شي لرو، هغه به په ګډه خورو او په دې کې به دوه اتفاق موجود دي په ملي سطحه او همدارنګه به کوشش کوي چې په بین ملي سطحه دوه اتفاق دا دي چې ټول د جنگ مخالف یو او ټول د سولې طرفدار یو. په څرنګوالي کې به نظرونه مختلف وي او دا هغه نظرونه نه دي چې موږ نتیجې ته سره ورسېږو.
مننه حلیمی صاحب. د افغانستان د سولې په ارتباط اغلی نظامی کا چرته لتا سودا پښتن وکم، ځینی افغان میرمنې دا تشویش لري چې که د سولې په برخه کې یو جوړ جاړی وشي او افغانان په خپل منځ کې سولې ته ورسی سیده چې یو آرامی براشي، لیکن ځینی لاسته راوړنې چې افغانان په تیرو شلو کلونو کې درلودې دا بل لاسته ورکړي. په تیره بیا د میرمنو د حقونو په برخه کې، په دې برخه کې ستاسو تشویش تر څه حده؟
دغه زه تمنه نه زه فکر کوم چې چیرې یو توافق ته د ایراسي د سولې په نامه باندې هغه وخت به ته موږ سولې ویلې شو چې په وکه د افغانستان ټول وګړي ټول طبقات هک نر دي که ځي هک غریب دی که متبر هغه که هر څوک دی باید ټول د حق او حقوق د بشر د حقوق په نامه باندې باید هغه په محتوا باندې باید فیصله وشي او کچېره یو قوي فیصله وشي او دلته هغه جزئیات راشي په کلیات باندې تدشي او کلیات ته یو قوي تعهد ملي او بین المللي باندې تراشي، زه فکر کوم چې هغه تشویش چې موږ لیدو هغه به بیا یو ځای پیدا کړی چې موږ به هیڅ تشویش مخه نه وي پاتې. او که چیرې بیا داسې شي چې دا هیڅ ښځو په حقوقو باندې بحث ونه شي او یو بحث فقط د سولې په نامه وشي هغه سوله نه شي کېدلی. زه فکر کوم چې دغه تشویشونه یقینا چې په ځای دي، اما کله چې د مذاکرې په میز باندې کښېني هلته هغه خبرې ټول اچول کېږي، په ټولو مسایلو بحث کېږي، په لاسته راوړنو بحث کېږي، او د ښځو په حقوقو، د نرو په حقوقو، په ټولو د ماشومانو په حقوقو په د ټولو بحث کېږي. کله چې بحث کېږي به حتما دا بیا یو جام منځته تېرسي چې دا جام بیا کېدلی شي چې ملي او بین المللي تعهدات ورته هغه شي وشي. کوم تعهد دلته موجود نه وي نو واضح خبره ده چې به تعهد هغه سولان بیا پایدار نه ده. هغه هم
معنی نه
هغه هم دایمي نه پاتې کیږي.
ازادي چپو کې پروګرام اوري. په افغانستان کې د اوربند په ارتباط بحث لرو چې دا اوربند باید تر اختر وروسته هم تمدید شي او کنه. د ټلیفون شمیرې تاسو ته اعلانوم. لوی خبرتیا وروسته تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته زنګ ووهئ، خپل نظر له موږ سره شریک کړئ. ورلمخ له تاسو هیله کوم چې په لنډو لسن خبرې وکړئ. د ټلیفون کورنۍ شمیرې مو د 0999 203 1540، بل شمیره د 0998225. دا شمیرې تکراروم، لومړی شمیره 0909 203 540 بل شمیره 0928 255 او نړیواله شمیره مو د 00420 221 2450 نړیواله شمیره تکراروم 0042022211 او ریدونکو ته مخه کو یو اوریدونکو په لاند کې را سره ده ل دوی به وورو د اوریدونکو تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو سره څنګه البته به خبرتیا به واخلو اوریدونکو په لاین کې را سره و تخنیک همکار وای چې اوریدونکو یې شته را سره د دوی نظر به واخلم بلې مهرباني وکړئ
افغانستان مردم رنجیده افغانستان جکدم گفتن خواستم هستم خواست دارم خاطر من جان بدم که ایره و شما و با همکاران تن مبارکی بتم که تاسو تشکر از شما
ډیره مننه تشکر کور ودان چې خبرونه کې مو برخره سره وخت سره وخت تر دې ساسو مبارک شه بل اوریدون کې ته مخه کوم مهرباني وکي اساسی سپورت پروګرام ته بله
سلام محمد سلام نو نیکی له تاولانه کوم تاسو ته تاسو د نو من منوته
مهرباني
مېلمنو نه نه دا پوښتنه ده چې مېلمنو دغه اوربند خو ښه ده مونږ خو یې نیم ساعت له پالم اوربند ښه انګېرو خو خدای پاک وکړي چې داسې نه شي چې د دې اوربند په ځای باندې د مونږ نه څلور چنده پنځه چنده واز بیا بېرته واخلي دا چې اوربند به مونږ بیا څه کوو مونږ اوربند غواړو د خیر اوربند غواړو د عمر اوربند غواړو د سولې اوربند غواړو منګ به دا اوربند څه کوو چې دا درې ورځې مونږ باندې په خوشحالۍ خو نهشته د خوښې په خوشحالۍ چېرې کې او سبا بیا را باندې بمبارونه هم کېږي او توپونه هم را باندې را وړي او دوه چنده وزني مونږ نړیوالې ټولنې نه غواړو نړیوالې ټولنې نه چې نړیواله ټولنه ملګري نه لتونه نه شونا باید چې زمونږ په منځ کښې را وغورځېږي مداخله وکړي چې ته وطن ته
بس مانا نه چې خبرونه کې مو برخه سره واخیسته دغه اوس له کندوز خبر لرو چې هلته چاودنه شوې ده له اوریدونکو بخښنه غواړم چې د دوی نور ټلیفون نشو اخیستی په دې برخه کې به له خپل خبریاله واورو چې دا چاودنه چیرته شوې ده او څه تلفات یې اړولي دي او که نه مهرباني
مننه زه خپل سلامونه تاسو ته او د ازادۍ راډیو اوریدونکو ته وړاندې کوم نن سهار تقریبا یوولس بجې د کندوز ښار دوري سر ښارګوټي کې دوري سر ښارګوټی د کندوز مرکز ختیځ لور ته موقعیت لري په همدغه دوري سر سرک د هوایي ډګر سرک هم په همدغه دوري سر ښارګوټي تېر شوی ده یعنې دغه سیمه ډېره ګڼه ګوڼه وي دلته پوځیان هم راځي ملکي وګړي هم راځي دلته دوکانونه دي سودا وي اخلي نن یوولس بجې په دغه سیمه کې چاودنه شوې ده د چاودنې له کبله دوه تنه د یو ماشوم په ګډون وژل شوي دي او څوارلس تنه نور به د شپږ ماشومانو په ګډون ټپیان شوي دي د کندوز اوزوي روغتون یو نوکریوال ډاکټر فهیم حسنزاده رسنیو ته وویل چې د پېښې له ځای څخه اوزوي روغتون ته شپاړس تنه رانتقال شوي دي چې په دې شمېر کې دوه تنه وژل شوي دي او په وژلو کې یو ماشوم ده او یو لوی کس ده او په ټپیانو کې هم شپږ ماشومان او نورې متبقي لوی کسان دي او نجونه د پاخو عمر کسان دي ټپیان دي دی وایي چې د یو شمېر ټپیانو وضعیت هم نازک ده په ورته وخت کې د کندوز د امنیت قوماندانۍ د امنیت امیر حسین قهرمقل هم دغه پېښې تاییدوي خو د پېښې څرنګوالي په اړه څه نه وایي او د دغې پېښې مسؤلیت یا پړه په وسلوالو طالبانو باندې اچوي خو تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو او یا کوم بلې ډلې د دغې پېښې مسؤلیت نه دی اخیستی
مننه حلیمی صاحب که چرته تاسو ته راشو یوې خواته اوربند او بلې خواته دغسې چاودنې او د افغانستان سیمه ییز چارواکي هم چې هره پېښه وسي وار له واره طالبانو ته لاس نیسي که چرته حکومت طالبان هر وخت ملامتوي او موضوع هم نه وي معلومه شوې فکر نه کوي چې دا هم ممکن د سولې په خبرو منفي تاثیر وکړي
اول خو د کورنۍ ته زه صبر غواړم او دغه شهیدانو ته دې الله جنتونه ورکړي او زخمیان دې خدای تعالی په عاجل جوړ کړي جناب شیبر صاحب کله چې میدان د جنګ ګرمي د بیا هر څوک پکې لاس غځي خو مسؤلیت دیغه چای چې اچا جنگ میدان کرم کړی تاسو به بلو د جلتوب جمهور رئیس خبرې هم اوریدلی زه نه وایم چې دا پېښه به حتما طالبانو کړي شاید نور چا کړي لا هم وضاحت نشته لکه تاسو خبریال چې ویلې ولې موږ باید دغه خلکو د مداخله لار بند کو باید دې ته زمينه مساعده نکو او دغه جنگ میدان ګرم نکو بل اخره که دغه اوربند دوامدار وي او جسوري خبري شروع شي دواړو طرفونو ته به هغه دریم او څلورم او پنځم جهت معلوم شي څوک مداخله کوي یا څوک غواړي چې دغه خبرې ورانه کړي زه متيقن یم ځینې ډېر دش کسان به یې دش لاسونه به یې غواړي دغه اوربند یا دغه دي على الاقل د اختر درې ورځې آرام تیریدل یا یو په بل باندې حسنینت اعتماد کول دا به خرابوي بنا ان دما خبره ټول امداده شي راځي د جنگ میدان سوړ کو څو بیرونی دښمن او یا دریم لاس هم وبېزو
عالمی صاحب په امدی برخه کې چې د جنگ میدان سوړ شي فکر نه کوي چې په الفاظو ته باید یو څه پام وشي ځینې کسان دا انتقاد کوي چې د حکومت ژبه یو څه ترخه ده مثلا د لوګر په مرکز پل عالم کې د 12م ټولګي د یو شمیر فارغانو تر وژلو وروسته ستاسو وینا ډیره توند نه و
جناب شبل صاحب دوی هغه طرف مقابل طرف ټول ملت تکفیری منګ څوک تکفیر کړی نه دی اما په دې باندې په ډیر وضاحت وایي چې مسلمان مرګ د قران او د احادیثو د نصوصو په اساس باندې مرګ ناروا ده منګ شرعي خبره کوي کاغه په توند لهجه یې شاید هغه به هغه د ملت درد او زبه په احساساتو کې راوستلم على الاقل زد دغه احساسات د دې نه در کوم چې زپ ملت درګیدلم کدی ما درد دومره زیات چې زه احساساتي خبر کوم جانی مقابل د علل عقل د درد دومره احساس کی چې خپل زمير کې دی وګوري ترڅو د دغه مظلومو له وزل نه لاس
واخلي عالمی صاحب لتاسو د یو دینی عالم په حساب پښتنه کوم تاسو د یو دینی عالم په حساب دا جګړه روا بولی چې فرزن مقابل لوري وایي چې زه د اسلامي نظام لپاره جګړه کوم آیا په دین کې دا حق څوک لري مسلمانان چې د یو شرعي نظام چې کوم نظام ته د شرعي وای د غل خاطر جهاد ته ادامه ورکړي
جناب شبر صدا ډیر اوږد بحث ده مونږ ته دا جګړه حلال بللای دا جګړه روا بللای د جګړې په هر طرف کې بو مونږ یو شی باندې ټول اسلامي نړۍ ټول نصوص ټول علما متفق دي چې د مسلمان وزن په هر عیلت باندې چې د مسلمان وزل بغیر د قصاص او حد نه چې په قران کې ذکر شوی دی د زینه بغیر د مسلمان وزل ناروا دی هر څوک چې جنگ شروع کوي یو خبره دائم خبره دا ده چې اسلامي نظام خو هلته به یو چا دعوت کولی جنگ به کولی یا به جهاد کولی یو څوک منکر وایي نه په حکومت کې نه په ملت کې هېڅ وخت هم د اسلامي نظام منکر نه دی بلکې موجوده نظام یو اسلامي نظام ده چې نواقص پکې لري یا په څرنګوالی باندې خبره کوو څرنګوالی د دې سبب لسی کېدلی چې زه وایم چې اسلام غواړم ته وایي چې اسلام غواړي خو د اسلام د تعریف په اساس باندې یو بل سره
وایي جناب شبر صاحب چې زه هم غواړم کور جوړ کړم ته هم را سره متفق دواړه ورونه یو کور جوړو خو په نقشه باندې اختلاف ته چې دا نقشه د کور څنګه جوړ کړو آیا په عقل سره به دې تصور وشي چې ما ته د نقشې په سر باندې سره وجنګي د حال داسې هدف هم یو د دواړه یو کور جوړو د اسلامي نظام هیڅ مخالف نشته هر هغه څوک چې د اسلامي نظام مخالف ته غل اسلام نه وځي ولې د مسلمانانو وزل شي کلمه وایي هغه روزنې شي هغه عبادت کوي هغه د قبلې ترمنځ کوي دا شرعي نصوص دي بناء زه بیا هم دا خبره کوم چې دا بحث ډېر اوږده ای کاش چې څوک دې بحث ته آماده شي او موږ دا بحث ورسره وکړلی شو موږ د جانب مقابل بغیر له دې نه چې ملت ووژني او موږ ووژني او د جنګ توفک واخلي د جانب مقابل وزل همدومره د اسلام د مخالفت ګڼو لکه چې دغه طرف ته نه مخالفت ګڼو چې دې طرف وزل کېږي ځکه هغه طرف مسلمانان دي موږ د خدای دین په مقابل کې دغه جرأت نه کوي چې څوک تکفیریان کو چا ته کافر وایي چا ته مرتد وایي چې دین یې وباسو د علما وظیفه دا نه خلک له دین نه وباسي د علما وظیفه دا نه خلک دین ته راوړي او موږ دغه جرأت نه کوو والعياذ بالله مسلمان ته دین نه وباسي په ډېرو نه وخت باندې تاسو به اورئ دلته هم د رحیم الله په نوم باندې یو څوک کوشي ځان ته مفتي وایي، هغه په ټول ملت باندې تکفیري ټاپه لګوله. مونږ بیا هم وایي چې هغه به د تکفیریانو نه وي، مونږ دغه سړی هم که د خدای جل جلاله په احکامو او د رسول الله په حدیثو باندې له اسلام نه ونوځي، مونږ دی بیا هم کافر نه بولو. بناء مونږ دغه جرأت نه کوو. ولې امید هم دا ده چې دوی خپل وجدان کې وګوري، خپل خدای جل جلاله سره محاسبه وکړي، مسلمان ته تکفیر مسلمان تکفیر نه کړي تر څو چې مسلمان کافر نه شي. د مسلمان وزن جایز نه ده.
مننه حلیمی صاحب. البته د حکومت په دغه خبرو باندې چې کله ناکله انتقاد کوي، او یا د طالبانو په خبرو باندې چې په حکومت باندې انتقاد کوي، ځینې کسان هر وخت دا خبره کوي چې باید خبرې نرمې وکړي. په دې برخه کې به بیا هم راشو، خو د اغلی نظامی نظر به واخلو. تاسو څه فکر کوئ؟ په کار نه ده چې د حکومتي چارواکي هم نرمې خبرې وکړي، او طالبان هم سیاسیون عام خلک دې ته وهڅوي چې نور نرمې خبرې وکړي؟ مثلا له دې خبرو څه جوړیږي چې فرضاً د کابل حکومت ته د کابل اداره وایي طالبان، د افغانستان حکومت طالبانو ته توندې خبرې کوي؟ که څه هم حلیمی صاحب خود خپلو خبرو په برخه کې وضاحت ورکړو، تاسو څه نظر لري؟
ډېر زیاته مننه. کله چې پروسه د سولې شروع کیږي او په هغو کې یو عنوان یوې ادارې ته ورکول کیږي د مصالحې په نامه باندې، دا مطلق د مصالحې شورا ده که هر څه وي. اوس خو موږ د مصالحې شورا په نامه باندې یو ارګان لرو. عام تام مسؤلیت یې دی چې دا مصالحه وکړه دواړو طرفو ته، او دواړه طرفه دو ته وهڅوي چې دی باید د نرمښت نه په تېره بیا د ژبې نه، که چیرې فرهنګ د سولې موږ ونه لرو، هغه ډېره مشکله ده چې موږ بیا هدف مې د فرهنګ ادبیات دي. که چیرې موږ په ادبیاتو کې د سولې ادبیات په نظر کې نه نیسو، موږ ته ډېره سخته ده چې موږ به بیا ځتي د دغو کړکېچه ووځو. درسته ده، ډېره سخته ده. هغه ځوانان چې په لوګر کې شهیدان شول، زه فکر کوم چې په اوا کې به مرغانو کې ژړلي وي، ځکه ټول د مسلمانانو ټول کنکي ځوانان وو. او قسم په خدای دی چې دغه زه دغه ننم په دو اختر نه پوهیږم چې ما د کورنۍ را په زړه کېده، د غرب د کابل غرب را په زړه کېده، لوګر را په زړه کې. نو کله چې موږ وینو چې درد دی، درد روان دی، ظلم روان دی، مسلمان وژنه د مسلمان په ذریعه باندې، دا هیات د اوتمان غټ غټ مولویان دي، پیساب عالمان دي، د سرتور سترګین دي، ته موږ نه دی ډېر ښه پوهیږي. اما ولې بیا باید د مظلوم ولس قرباني د سیاسي معاملو شي؟ دا خو به حتما د سوله به وشي، دوی به حتما په دو توافق ته ورسي چې په میز سر کښېني او دوی د تقسیم 50-50 وکړه. اما دلته د هغه ځوانان چې د موږ قتل کیږي، او موږ بیا هم هغه د مصالحې برخه نادیده نیسو، او مسؤلیت په خپله د مصالحې برخه خپل مسؤلیت نه ادا کوي، دا کوم بورد نه لري. دا واضح خبره ده چې تاوتریخوالی زیاتی وي، کینه زیاتی وي، دواړو طرفو ته کینه زیاتی وي. پس دا مسؤلیت شورای عالی مصالحه یا د مصالحې عالی شورا مسؤلیت دی چې دی باید هغه مصالحه وکړه. مصالحه په دو مانا، چې اول د خبرو نه باید دی نرم شي، دوام باید جګړې ډګر باید سوړ شي. دا خبرې یو سوړ جنگ دی، یو ګرم جنگ دی، دواړه جنگونه باید ورو ورو هغه شي.
مننه.
مطلق مسؤلیت د شورا دی.
مننه. د سیاسي چارو کتونکو مسامل شینواری هم په خبرونه کې را سره ملګری شو، دوی ته هم شراغلاست وایم. اختر مو مبارک شینواری صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې آیا دا ممکنه ده چې د اختر درې ورځنۍ اوربند تمدید شي؟
مننه. سلامات اوسئ تاسو ته او درنو میلمنو ته او ټولو اوریدونکو ته سلامونه او اختر مبارکي وایم. په دې هیله چې دغه اختر یو وسیله شي د افغانستان د راتلونکي امن، سولې او خوشحالۍ لپاره. منګه که دغه وګورو په دې وسنی وضعیت کې، دغه اوربند خو یو ښه خبر او خواله دا و چې د طالبانو د طرف نه دغه مسله راوچته شوه. دل اوربند په هغه کې حکومت دا راوچته کړی و چې منګه اوربند غواړو په اختر کې چې په 2013 کال کې. او دې ځل د طالبانو طرف نه و چې دا یو مثبته خبره ده، ولی سره د دې چې د هغو په اعلامیې کې یا د هغوی د وایانو په خبرو کې که منګه وګورو، هغوی ویلي چې دوی هېڅ اراده نه لري چې دغه تمدید کړي. نو دې حالت کې چې موږ وګورو که تمدید چې د افغانستان د ولس لپاره ډېر ښه دی، د افغانانو لپاره هم ډېر ښه دی، ولې که تمدید نه شي بدبختانه بیا هماغه د وینې تویدل دي، هماغه بدبختیانې دي. افغان ولس بالخصوص هغه غریبه طبقه ته زیاتره نو په دې اساس باندې که موږ دې حالاتو ته وګورو خدای دې وکړي چې دوی په دې وتوانېږي چې دا دوام ورکړي. دې
شینواره صاحب څه باید وشي په لنډو چې اوربند تمدید شي؟
خبره داره چې خبرو ته دوام باید ورکړل شي، ځکه چې دغه مجلس د ترکیې چې یو او عین وخت کې د قطر دغه مجلس چې دی دغه زر تر زره دایر شي، تر څو چې توافق په عمومي سطحه باندې ونه شي زه فکر نه کوم چې دایمي اور بند راشي. نو په دې اساس باندې لازمي دا ده چې یا د ترکیې مجلس او یا عین وخت کې په قطر کې په دې خبره وشي چې دغه دوامدار اور بند وشي.
مننه شینواره صاحب. له حلیمي صاحب واورو، حلیمي صاحب د ترکیې غونډې ته لا هم د افغانستان حکومت هیله مند دی چې دا غونډه به جوړ شي، ځکه ترکیې خو ویلي وو چې تر اختر وروسته هیله شته چې دا غونډه دایر شي.
بله، تاسو په دویمه پوښتنه کې د جلپاب رئیس جمهور هغه امیدواري وښودله چې له ځینو هیئتونو سره یې کتلي دي او له ځینو سره یې خبرې کړي دي، لا هم امیدواري شته او بیا هم مایوسه کېږو نه. زه متیقن یم چې په هغه طرف کې هم علما شته، هم عاقلان شته، هم داسې کسان شته چې د ملت په درد و دردېږي او هغوی به هم خپلو مشرانو ته قناعت ورکړي. باوجود دې چې شاید لږ به سخته په دې چې سیاسیون نظامیانو ته قناعت ورکړلی شي، ځکه چې هغه حالات ماته معلومیږي، ولې امیدواري تر ډېره حده پورې شته. او مخکې شینواري صاحب د مذاکراتو په درشل کې د اوربند خبره وکړه، زه متيقن یم ان شاء الله الرحمن چې که مذاکرات بالاخره په ترکیه کې من هيئه اسلامي هیواد او معتبر حنفي مذهب معتبر هیواد هلته که د اوربند خبره د دایمي لپاره ونه شي، نو د طویل المدت اور کم خبره خو به حتما ان شاء الله وشي.
د افغانستان ولسمشر حلیمي صاحب نن د اختر تل منځ وروسته دا خبره وکړه، څو ورځې مخکې هم تکرار کړې وه چې په طالبانو یې شاخ وکړو چې راشي په یوه لویه جرګه کې سره کښېنو. په دې برخه کې دا صرف د یوه وړاندیز تر حده ده که نه حکومت دې موضوع ته یو څه کار هم کړی؟
نه، دلته هدف درې حالات دي، یا به په سیاسي میز ته سره راځي چې سره جوړ شي، یا به مذهبي بحث ته راځي. او موږ تاسو یو ډېره تاریخي قومي عنعنه لرو د جرګې په شکل باندې، یا به جرګې ته راځي. زه فکر کوم چې دا دوه پخوانۍ طرحې چې هم سیاسي میز ته دعوت ورکړل شوی او هم مذهبي میز ته دعوت ورکړل شوی، هغوی په شا شوي دي. یو بل غږ هم و چې هغه د موږ عنعنوي غږ وکړي چې راځه د جرګې په حیث باندې سره کینو، جرګمارانو ته کینو. خو د دې به دا معنا یي چې د افغانستان نظام خپل مسؤلیت په درې ډګرونو کې رفع کړی ده، دا چې څوک بیا راځي څوک نه راځي دا د هغوی مسؤلیت ده.
مننه حلیمي صاحب. اغلی نظامی که له تاسو پوښتنه وکم، د خپرونې وخت یو څه په راټولېدو دی او کم پاتې دی، که دې ته راشو چې څه باید وشي چې افغانان سولې ته ورسي؟ دا د جرګې وړاندیز ستاسو خوښ دی، د استانبول غونډه او که نه کومه بله لار هم شته؟
ډېره زیاته مننه. ګوري که موږ کمش په خبرو کې ویلي دي چې دا جنګ نه د افغانانو وه، نه افغانانو پیل کړی دی، دلته لاسونه شته دي، دلته مداخله شته دي. ما هغه مداخلې باعث ګرځېدلې دي چې نن موږ نشو کړلی چې یو دقیق یو ادرس جوړ کړو او په یو ادرس باندې سر ټول شو کار پرې وکړو. اما چون په پروسه په دوحه کې شروع شوې ده، کانفرنس د هغه میاندیګري په حساب باندې د استانبول کانفرنس دی، دا ښه دي، دا کانفرنسونه ډېر مهم دي چې حتما د باید کېږي، ځکه د سیمې هېوادونه د نړۍ هېوادونه نن ټول دې ته لیدلي لري چې دا باید هغه قر کې دی، افغانان په خپلو کت کې باید پکېني. اما موږ ته مهمه دا ده چې موږ څه رقم کولی شو چې زر تر زره مشترکن کینو په یوه میز باندې، هغه که زموږ عنانې نوې جرګه وي چې طالبان یې ورڅه قبلي وي، ډېره به ښه وي چې په خپل کت کې راشي کېني دلته په کابل کې جرګه شي او دا مشکل حل کا، ځکه دواړه طرفه کلمه وي، دواړه طرفه مسلمانان دي، جګړه په څه ده. خو هرڅه چې دوی باید خبرو باندې څه حل شي، ټوپک په خوله باندې سړی کېدلی یا خبر حل کېدلی،
اوس ډېر ډېر جلګې جوړې کړې وه او د ټوپک په زور به هم جوړې
کړې.
نو زه فکر کوم چې دغه هغه ټول آدرسونه دي که استفاده ترې وشي د دو وخت نه د مرحلې نه اساسه مرحله ده. موږ ته نن زمینه مساعده ده دواړو طرفو ته، هم د دوحې کانفرنس، هم د استانبول کانفرنس او هم جرګه. ما چون شروع په دوحه کې دا باید هغه هلته موږ باید یو جواب واخلو، پس ته باید حرکت وکړو چې کومې خاطر افغانستان ته رسو او که بیرته جګړو ډګر.
له شینواری صاحب نه به واورم، شینواری صاحب تاسو څه فکر کوئ چې څه باید وشي چې افغانان سولې ته ورسي؟ له کومې لارې؟ له جرګې، د استانبول له غونډې، د دوحې له غونډې، حتی د افغانستان دننه یو غونډه لجرګې پرته؟
خدای دې وکړي چې هغه غونډه چې افغانستان ته سوله راولي هماغه وشي چې په هر ځای کې وي. ولې خواله ادارې کې خپل افغانان په خپلو مینځو کې کینی، دا بهترینه خبره ده، بهترینه هغه ده. موږ مثال لرو چې د حکومت د حزب اسلامي سره موافقتنامه وه، په هغې کې نه خارجي ملک وو، نه بل څوک دخیل و، مستقیم مذاکرات وو، هغه سوله وشوه. که عین شکل باندې په همداسې مستقیم که په افغانستان کې جرګه کېږي، ځکه که جرګې خبره موږ کوو خو افغانستان کې وشي او همدغسې کار وشي، ولې که هغې ته نه اماده کېږي د استانبول هیواد دی چې په دلته مخکې هم پیشنهاد کړی و چې اوس طالبانو امادګي وښودلې ده که چېرته هغه نه کېږي، قطر هماغلته ناست دي، مذاکرات کوي، دواړه طرفونه سره بحثونه کوي. داسې کېدای شي چې په دننه د افغانستان کې لکه حکومت چې مخکې هم ورته یو هغه ورکړی و پیشنهاد چې هر ولایت په هر ځای کې غواړي موږ امنیت نیسو. نو خواله دا دی چې د سولې دپاره خبرې که په هر ځای کې دي دا مفیدې دي که هغې کې یو قدم هم اخیستل کېږي د افغانستان د آینده دپاره او د افغانستان هغه د تخریب مخه نیسي. او خپل وزیر صاحب مخکې وویل، وزیر صاحب حلیمي صاحب، دوی په دې پروسې کې ډېر زیات داخل دي، دوی ډېر زیات هغه کوي د علماو د طرف نه چې هغه عالمان سره کښېني، د دواړو طرفونو یو بل ته قناعت وکړي چې ورکړي چې وروره دغه جنګ بند کړه، ته خو اوس که د امریکا په خلاف وي، امریکا درته ویل چې زه اوزما، اوس د داخل خپل خلک دي، ولې افغان وژنه کوي؟ د دې مخه ونیسئ او پر مخ لاړ شئ. نو په دې اساس باندې چې هر یو اسانه وي او هر یو زر تر زره شروع کېږي، حکومت باید په هغې کې ناغېړي ونه کړي او ورته ورمخ نیسي او هغه مذاکرات پر مخ بیسي.
مننه شینواری صاحب. په افغانستان کې درو ته څو دقیقې پاتې دي، دیارلس دقیقې تقریبا پاتې دي. حلیمي صاحب، په دې حساب باندې د اختر لومړۍ ورځ په تېرېدو ده، پاتې شوې دوې ورځې، حکومت څه هڅه کوي چې اوربند تمدید شي په دې پاتې دوو ورځو کې، او کنه انتظار دی چې طالبان څه کوي؟
حکومت خو همیشه د خپل ملت د درد او د هغوی له هغه ستونزو نه خبر ده او کوشش کوي چې هغوی دردونه کم شي. زه به د حکومت یو مسؤول د یو کوچني مسؤول په حیث باندې دومره وویل چې حکومت به هېڅکله هم دې ته نه ونه وایي چې یو څوک غږ وکړي چې موږ د افغانانو وینې نه تویوه او دوی ورته چې نه حتمن یې تویږي. هلې ځلې شته، هلې ځلې روانې دي، ډېر نیکان هم شته او هغه څوک چې دواړو طرفونو ته خیر غواړي شته په منځ کې چې خبرې کوي. هلې ځلې روانې دي، امیدوار چې دغه اوربند تمدید شي ترڅو مو دغه ملت چې دغه ډیر وخت اله قبر کندلو باندې او یا په هم د زخمیانو د شهدا او په درملنه یا په دفن کې لګیا وو، یو څه سا واخلي او څه د آرامش سا واخلي. کوشش دا در روان ده چې دا تمدید شي. البته بیا هم په ټینګار سره وایم که مقابل طرف د اوربند تمدید وغواړي، حکومت به هیڅکله هم دا ونه وایي چې موږ دا تمدید نه کوو. او که حکومت ووایي چې دا تمدید نه غواړو، یا د درې ورځو په ځای د یو میاشت نه کېږي، پنځلس ورځې نه کېږي، د افغانستان علما به په ډېره کلکه د هغوی په مقابل کې ودرېږي چې چېرته حکومت نه غواړي. اما موږ متيقینو چې همیشه د افغانستان حکومت د علماو غږ ته او د خیر غږ ته همیشه نه بای کړی ده.
مننه حلیمي صاحب. اغلی نظامی، تاسو د یو سیاسي ګوند مشر په صفت باندې له نورو سیاسيونو سره داسې یو څه هڅه کوي او یا مو نیت دی چې په راتلونکو دوو ورځو کې لږ تر لږه یوه هڅه وکړي تر څو افغانان دې ته وهڅول شي چې اوربند تمدید کړي؟
سچ پسله کې ته مخم اعلان درلودلې، غونډې م درلودلې، خو څه هم هغه خپلې هلې ځلې ورته لیرو چې په هر شکل کې دا اوربند باید وغځول شي. تاسو که د خبر ته په اول کې پام وزه ډیره طرفدار ده دوم چې دا اوربند باید وغځول شي دوه اوربند ته هر رقم چې کی لار باید ورتاوار شي او قناعت حاصل شي د دواړو طرفو څه فکر کوم په جنگ باندې هیڅ میدان نه دی ګټل ته تر اوسه په هیڅ تاریخ کې میدان په جنگ نه دی ګټل شوی اما دلته د بیوزلو په وینو باندې دې فکر کا چې میدان وړل شي دا نو ډیره خطرناک خبر ده هیڅ بور نه لري اما موږ په هیڅ د سیاسي فعالینو په صفت باندې موږ خپلې غونډې لرلې موږ هلې ځلې لرلې حتی د مخ د دو چې فیصله دوته وشي چې یو اوربند باید په اختر کې وي که نه وي موږ تاکید په همدو چې حتما باید د اختر کې اوربند وشي او دا اوربند به حتما حالا پاکې وسیله وګرځوي دایمي اوربند ته
مننه شنواره سب طالبان هم داسې نه وایي چې دوی اوربند نه غواړي لیکن دوی دا وایي چې د خبرو په محال باندې باید په اوربند باندې موافقه وشي او څه پرمختګونه رامنځته شي څه فکر کوي چې آیا طالبان به له دغو غوښتنو په شا شي د اوربند د تمدید لپاره
دلته مسله دا ده چې طالب کله خبره کوي د مذاکراتو دپاره نو په عین وخت کې دلته هماغه خبره راځي چې بیا مذاکراتو کې نه ناست که چیرته دوی کینی افغانانو سره او خبرې وکړي او دوام خبرو ته ورکړي نو په دې کې هیڅ شک نشته دی چې دغه موافقه رامنځته کیږي او په دې باندې یو توافق ته رسیږي وخت به ونیسي که زری که روسی خدا به وشي ولې تر څو پورې چې دغه مذاکرات جریان ونه لري دا بیا ناشونی ده په عین وخت کې دلته داره چې د افغانستان د ولس د طرف نه هم په دې مسلې باندې باید کار وشي د مشران دي نمایندګان دي د افغانانو خپل افغانان دي مدني جامعه ده سیاسیون دي مخکینی خلک دا ټول باید سره متفق شي په یو واسط طالب ته ووایي او حکومت ته ووایي چې مثلا نوره ختمه ده خارجان ووتل ناتو په وتلو ده امریکا په وتلو ده نور افغانان پاتې کیږي باید خپلو کې سره کینی خپلو کې سره خبرې وکړي او د افغانستان د دې څلوېښت کلنې جګړې دپاره یو داسې پای ته سره ورسیږي چې د افغان ولس پکې ګټي
مننه شنواره صاحب حلیمی صاحب محترم که چیرته دې ته راشو افغانان تل دا انتقاد کوي چې پاکستان د افغانستان په چارو کې مداخله کوي روانه اونۍ د پاکستان جګپوړی پلاوی کابل ته راغی او ولسمشر اشرف غنی هم مخکې په خبرونه کې دې ته اشاره وکړه نن په خپله وینا کې دې ته اشاره وکړله چې ځینې مثبت خبرې کړې دي څرنګه په پاکستان باندې د افغانستان د حکومت اعتماد د سولې په برخه کې تر پخوا پیاوړی شوی
زه فکر کوم چې د افغانستان حکومت طبیعي خبره ده چې په یو چا به اعتماد کوي ځکه نه غواړي هر هغه لاره هر هغه خبره هر هغه اقتراح یا پیشنهاد چې د افغانستان د سولې لپاره څوک وړاندې کوي حکومت نه ردی ولو که لاغه طرف نه همیشه هم دروغ ویل سوی همیشه هم بی اعتمادی سوی ولی بیا هم یو قدم هم شي څوک د سولې لپاره وړاندې کړي د موږ حکومت بی اعتمادی دي لپاره کې شي کېدای شي دا به په خیر دي ښه له جزئیاتو نه خو نه یم خبر ولی دومره پوهیږم چې خبرې ښې سوی دي او وعده پدې سوی ده چې د سولې ګامونه به ګړندې شي او طبیعي خبره ده چې دا جانب مقابل چیرته اوسي یا چیرته ناشته
لچا سره به واقعي اختیاري شاید په دې ارتباط هم خبري سوي حلمي سب تاسو ویل چې ژمنه شوه ده چې خبري به مخته لاړ شي لیکن د افغانستان حکومت په خوا دا خبره کړې و چې پاکستان باید عملی اقدامات وکړي د عملی اقدامات ژمنه هم کړې
ما ویل چې بار بار دغه طرف نه د پاکستان د حکومت طرف نه صراحت وایم بار بار وعده سوي دي او بار بار خپل وعده خپل وعده مخالفت کړی دی او هغه وعده کاذب ختلی دي ولې بیا هم د افغانستان حکومت په دې مکلف ته کوي او امید هم څوک ورګي یا یو قدم هم وړاندې شي دای باید رات نه کیږي که مونږ را دو بیا به سبا مونږ هم د خدای جل جلاله مقابل کې او هم د ملت په مقابل کې مسؤل یو شي هلته یو زمينه دي چې وا خیر د کنه نه وی غلطي سوي په سلام وار باندې د خلکو غوښتل شي صداقت او کیریشتن ولي او کی ولي لکه په اولو خبر کې شمه وي اوس فضا هوا او دغه پالیسی د منطقي او د نړۍ د هیوادونو دا په تغیر دوده نو دا هم دې ته امید ورکوي چې د افغانستان جمهور رئیس د افغانستان حکومت د پاکستان په دوه نوې پیشنهادونو یا په نوې وعده باندې یو څه ناڅه دی باید ورته منتظر شي رد کړي دنه امیدونه دی وکړي
مننه حلیمی صاحب. اغلی نظامی د خبرونې ورستیو ته رسیدلی په لنډو کې تاسو ووایاست چې له حکومت څخه تمه لري له طالبانو څخه
د ما دواړو خواوو نه تمه د یو سیاسي فعال په سر دا ده چې هر څومره چې کړلی شي باید ګذشت ولري او زر تر زره په یوه اوربند باندې تفاهم ته ورسي، ځکه هېڅ مذاکره بدون د اوربنده مخې ته نه شي تللی. که دوی غواړي چې مذاکره وکړه او سولې ته حرکت ورکړه، نو اولین قدم د سولې د تداب خښته اوربند دی. زه مخالفت ډېر نه کړم، اما خو ورکم باندې زه باور نه لرم. د خودمانو لیري چې زه به تا نه وژنم، خدای نه خواسته علیمی صاحب وژنم یا به علیمی صاحب نه وژنم تا به وژنم. یعنی کوشش باید وشي چې ډېر دقیقه شدت دو خبرې ته ورکړل شي، چې سل په سل که باید هلته اوربند شي چې څو خبرې وکړلی شي. په جنګ کې خو الوانه ویشل کېږي، خو دوی باید اوربند وکړه چې د کینی په کلیاتو په جزیاتو نه کلیاتو ته ولاړ شي. که د جزیات مطرح نه شي، موږ هغه په واقعي خبرو ته رسېدلی نه شو، فیصلې نه شو کړلی، او د جنګ هم دوره کم دوام لري. دواړه خواوې د افغان ولس، د غریب ولس په خاطر، د فقیر ولس په خاطر باندې د څومره هلې ځلې کړلی چې باید اوربند باندې فشار واچوي.
آغله نظامی، عادله بهرام نظامی، د جمهور غشتونکو د ګوند مشه، لتا سو مننه کوم. د افغانستان د حج او اوقافو له وزیر شاغلی حلیمی څخه مننه کوم، هم درس د سیاسي چارو له کارپو مزمل شینوار څخه مننه کوم چې په دې خبرونه کې برخه سره واخیسته. له اوریدونکو بخښنه غواړم چې د وخت کمیل خاطر مو نه شوي کولای چې د دوی نظر او د دوی پیغامونه له میلمنو سره ډیر شریک کړم. البته دا سجرړو په خبرونه کې مونن د اختر په مناسبت د اوریدونکو ډیر پیغامونه شریک کړی دي. بیا مو هم اختر بختور زحمت شي وري اجازه غواړم.
Sweet, sweet, sweet.